سهار اته بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلست. قدر منوریدونکو، دا یو ساعت خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. لنډه خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکړی خبرونو ته. د روسیې د پارلمان یا دوما ولسی جرګې پرون هغه لایحه تصویب کړه چې محکمو ته د مسکو له تور نوملړ څخه د ډلو د لرې کولو صلاحیت ورکوي. دا اقدام دې ته لاره وروي چې روسیا طالبان له تور فهرست څخه وباسي. ولسی جرګې تېره اونۍ په دې اړه د رایې اخیستو د بهیر په لومړي ګام کې دا لایحه تصویب کړه، او پرون یې د رایې دوه نور پړاوونه هم بشپړ شول. یا د لایحه به راتلونکې جمعه مشرانو جرګې او وروسته به د توشیح لپاره ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې شي. روسیې په 2003 کال کې طالبان د تروریستي ډلو په نوم لاړ کې شامل کړل، خو له دې سره سره یې اړیکې ورسره پالل. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د ژمي پر مهال په هغو سیمو کې چې ډېرې واورې پکې کیږي او لارې او سړکونه یې بندېږي، د واورو د پاکولو لپاره د تیاریو خبر ورکوي. د وزارت پرون پر خپل اکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د سالنګونو او ماهیپر په ګډون د هیواد د 28 ولایتونو په 302 زیانګالو سیمو کې لږ څه کم 6000 کیلومتر سړکونو د واورو د توګلو پلان برابر کړی دی. دا وزارت وایي چې دا پلان به په ولایتونو کې اړوند ریاستونه د خصوصي سکتور په همکارۍ پلي کوي. د ټولګټو چارو وزارت همداراز له موټر چلونکو او خلکو څخه چې په ژمي کې په واورینو او سختو لارو تګ راتګ کوي غوښتنه کړې چې ژمني توکي او تجهیزات له ځان سره ولري، ترافیکي قوانین مراعات کړي او له بشپړ احتیاط څخه کار واخلي. د آرام سمندر په وانواټو ټاپو کې د پرونی زلزلې په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 400 ته لوړ شوی دی. د زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 1.3 درجې و، سلګونه نور کسان ټپیان کړي او د آرام سمندر د جنوب په دلرې پراته ټاپو کې پراخ زیان اړولی دی. راپورونه وایي ژغورونکې ډلې د ویجاړو ودانۍ له کنډوالو څخه د مړو او ټپیانو د راایستلو هڅه کوي. د وانواټو ټاپو د پولیسو مشر رابسون لاورو په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په زلزله کې له 200 ډیر کسان ټپیان شوي او د ژغورنې هڅې اوس له دوو ویجاړو ودانیو د قربانیانو پر راایستلو متمرکز دي. د زلزلې ګڼو ودانیو او له هغې ډلې د امریکا، فرانسې، برتانیا او نیوزیلند سفارتونه هم زیانمن کړي دي او د برېښنا مزي او مخابراتي شبکې پرې کړي. په وانواټو کې د 2 ورځو لپاره بیړنۍ حالت اعلان شوی دی او د 2 ساعتونو لپاره الوتنې کنسل شوې دي. د روسیې پوځ د شمالي کوریا له ځواکونو سره په ګډه په کورسک سیمه کې د اوکرایني سرتیرو پر ضد عملیات پراخ کړي دي. اوکرایني ځواکونو د روان کال په اګست میاشت کې د روسیې د کورسک سیمې ځینې ناحیې ونیولې او تر اوسه پر ځینو سیمو ولکه لري. د اوکراین جګپوړي پوځي قمندان جنرال الکساندر سیرسکي پرون په یوه وینا کې وویل چې روسي پوځیانو له درې ورځو راهیسې په کورسک کې پوځي عملیات پراخ کړي او په وینا یې د شمالي کوریا پوځیان په دې جګړو کې عملی برخه لري. داسې ښکاري چې د شمالي کوریا سرتیرو ته په دې جګړه کې درانه تلفات اوښتي دي. اوکرایني او امریکایي چارواکو د دوشنبې په ورځ وویل چې د دې ځواکونو ګڼ سرتیري وژل شوي او پرون د امریکا د پوځي او جګپوړي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د شمالي کوریا سلګونه سرتیرو ته په کورسک کې مرګ ژوبلا وخته ده. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د درې ورځنیو سیالیو دوهمه لوبه سبا پنجشنبه د هراري په ورزشي کلب کې ترسره کیږي. پام کې ده چې دا لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو پیل شي. د دواړو ټیمونو ترمنځ لومړۍ لوبه پرون د باران له کبله لغوه شوه. د افغانستان لوبډلې پچو ګټله او توپ اچونه یې غوره کړه، خو لوبه د سخت باران له کبله داسې مهال لغوه شوه چې په لسم اوور کې زیمبابوې د 5 لوبغاړو په زیان سره 40 منډې کړې وې. دواړه لوبډلې به درېیمه یو ورځنۍ سیالي د شنبې په ورځ وکړي. سمک غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه تاسو ته وړاندې کیږي. نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې دی چې سلګو نظر اوسیدونکو د وسلوالو جګړو، امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو په څیر په بیلابیلو عواملو له تیرو څو لسیزو راهیسې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
مهازلا په ترکیه کې له افغان کډوالو دی چې وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله د هیواد پرېښودو ته اړ او په قاچاقي لارو یې دغه هیواد ته ځان رسولی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې له ناقانونه لارې تاک ورته خورا سخت و. دی د ځان او نورو ورسره مل کډوالو کیسه داسې کوي.
په قاچاقي لاره ترکیه ته راغلم، 50 ورځې په لاره کې وم. په لاره کې مې ډېرو ستونزو وګاللې، ډېرې ځوانان مو په لاره کې تلف کېږي. ما په خپلو سترګو په لاره کې داسې کسان ولیدل چې د قاچاقبرانو او پولیسو لخوا وهل ډبول کېدل. ډېر بد شرایط وو.
خو ځینې نور افغانان چې بیا ایران او پاکستان ته کډوال شوي وایي له بېلابېلو ستونزو لکه له اجباري ایستلو، د پولیسو له ځورونې او د کار او زده کړو د زمینې نشتون سره مخ دي. دوی دغه شان وایي چې امریکا، کاناډا او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته یې په ځنډ سره د کیسونو د پړاوونو بشپړېدل او بې برخلیکتوب بله لویه ستونزه ده. فهم چې 3 کاله وړاندې امریکا ته یې د تګ د کارونو په موخه د دریم هیواد په توګه پاکستان ته تللی. په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په ایران کې افغان کډوال حلیم بیا د نورو ننګونو ترڅنګ د کډوالو جبري ویستل بله جدي اندېښنه بولي. وسلوالی جګړې، اقتصادي ستونزې، امنیتي ګواښونه، د طالبانو د حکومت لخوا پر خلکو د محدودیتونو لګول او بیکاری له تیرو 2 کلونو راهیسې د افغانانو د کډوالۍ لوی لاملونه بلل کېږي. خو په دې وروستیو کلونو کې ایران او پاکستان پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او په دې هېوادونو کې د محدودیتونو د لګولو سربېره یې په لکونو افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. له دې وړاندې اړوندو نړیوالو بنسټونو ویلي چې د تیر کال له اکتوبر راهیسې تر اوسه له 500,000 زیات افغانان یوازې له پاکستان خپل هیواد ته شړل شوي دي. د کډوالو چارو ځینې پوهان وایي چې کډوال په کوربه هیوادونو کې د کډوالو د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې ډېر حقونه لري چې باید ورکړل شي. له دې ډلې یونس محمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نظر به کنوانسیون سازمان ملل راجع به حقوق مهاجران مورد تعمیز قرار دادن مهاجر
د ملګرو ملتونو د کنوانسیون له مخې د کډوالو پر وړاندې تبعیض د کډوالو د حقونو نقضول دي. قضایي دستګاهو ته لاسرسی په کاري چاپیریال کې ملاتړ او په ازاده توګه یې ګرځېدل را ګرځېدل په کوربه هیوادونو کې له حقونو څخه دي چې له بده مرغه ډېری نقضېږي.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې کابو 6 میلیونه افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي چې له دې شمېره د 2040 کال تر سپتمبر میاشت پورې د شاوخوا 4 میلیونه افغانان په ایران او د 2 میلیونو په پاکستان کې د استوګنې اټکل سوی دی. د کډوالو سربېره زرګونه افغانان بیا د جګړو، طبیعي پیښو او بېلابېلو نورو لاملونو له امله له خپلو مینو بې ځایه شوي او په بد اقتصادي وضعیت کې دي. دوی د خپل وضعیت په اړه د طالبانو د حکومت او مرستندویه بنسټونو د نه پاملرنې له امله شکایت کوي. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی فرمان شاه فقیرزی چې سیلابونو یې کور ویجاړ کړی د خپلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل
خپلوان مې دغه په کور کې زما په خپله د کلي یو دیوال یو کوټه دا لوېدلې اوس هېڅ وسوستوان نه لرو چې یا خپل کور ځان ته جوړ کړو. نشته کارونه، روزګار نه هېڅ نشته، ولیکن یو څه وسمې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR د 1402 کال په جوزا میاست کې د افغانستان د کورنیو بې ځایه شویو شمېر 3,200,000 ښودلی و. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د بیرته ستانسویو او بېځایه سویو د تازه شمیر او د دوی وضعیت ته د رسیدنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دغه وزارت چارواکو له دې وړاندې په ځلونو د مرستو د ویش او خپلو مینو ته یې د بېځایه سویو او راستنه سویو د ځای پر ځای کولو د اسانتیاوو خبره کړې ده. د یادونې ده چې نن د ډسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې کډوال بېځایه سوي او ځینې څنډې ته سوي زیانګالې ډلې په ټولنو کې موجود دي، او دا ثابته سوي چې کډوال د کوربه هیوادونو لپاره د ترانزیت د سوکالۍ نوښت او دوامداره پرمختګ سرچینې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 10.9 میلیونه افغانان د جګړو، تاوتریخوالي او بېوزلۍ له امله کډوال سوي دي. دغه سازمان زیاته کړې چې افغان کډوال په نړۍ کې له سوریایي او اوکراینی کډوالو وروسته درېمه لویه برخه جوړوي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM شاوخوا 15 میاشتې وړاندې ویلي و چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بېلابېلو هیوادونو ته کډوال سوي دي. دغه سازمان ویلي چې 1 میلیون افغانان اروپایي هیوادونو ته کډوال سوي او 85% یې ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته تللي دي. هغه مهال د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د IOM دغه راپور رد او ناسم بللی و.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ راډیو خبرونه د مخام لشپګو د سحر تر شپګو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي او د سحر لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو څپو 19 یا 20 او 25 مترو اوریدای شي. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام چې ادبي فرهنګي مسایلو ته ځانګړی دی او احمد شیبر چمتو کړی وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې یو نړیواله موضوع لرو. اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو په کورسک سیمه کې د شمالي کوریا د سرتیرو په ملاتړ د اوکراینی ځواکونو پر مورچلو بریدونه زیات کړي دي. د کورسک ځینې سیمې څو میاشتې مخکې اوکراینی ځواکونو د یو پراخ یرغل په ترڅ کې ونیولې. په عین حال کې د متحدو ایالتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره پر خپله ژمنه ټینګار کړی. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین د پوځ جګ پوړی قومندان الکساندر سیرسکی وایي د دښمن ځواکونو پرله پسې درېیمه ورځ په کورسک سیمه کې یرغلیزو عملیاتو ته زور ورکړی او په فعال ډول یې د شمالي کوریا د پوځ له جزو تامونو څخه کار اخیستی. د اوکراین او د متحدو ایالتونو چارواکو د دوشنبه په ورځ وویل چې د شمالي کوریا سرتیرو ته چې په کورسک کې د روسي ځواکونو په ملاتړ جګړه کوي په دې وروستیو کې درنه مرګ ژوبله اوښتې. خو د ازادي اروپا ازادي راډیو دغه ادعا په خپلواکه توګه نشي تاییدولی او روسیې هم د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. جنرال سیرسکی وویل په وروستیو اونیو کې چې روسي ځواکونو یو ستراتیژیک نوښت په کار اچولی، د جګړې په ټولو لومړۍ کرښه کې وضعیت ډېر سخت دی. هغه زیاته کړه چې روسي ځواکونه هڅه کوي چې د پوکروفسک سیمه ستراتیژیک ښار دونیسک چې ښکاري له ولسي وګړو ډېر خالي شوی ونیسي. په سیمه کې سیمه ییزو قمندانانو وویل چې دفاعي ځواکونه بریدونه په شا تمبوي، خو ګڼو اوکراینی چارواکو د دې ښار چې له جګړې مخکې 15-20 زره کسان پکې اوسېدل وضعیت ډېر خطرناک بللی دی. په دې وروستیو میاشتو کې روسیې د بشري ځواک پر مټ د کورسک له سیمې چې اوکراینی ځواکونو په 13 اگست میاشت کې د یوه ناڅاپي یرغل په ترڅ کې لاندې کړ، د بیرته نیولو او هم د اوکراین په ختیځ کې د نورو سیمو د نیولو لپاره هڅې زیاتې کړې دي. د روسیې دغو فشارونو اوکراینی چارواکي اړ کړي چې له خپلو لویدیځو شریکانو د زیاتو پوځي مرستو غوښتنې ډېرې تکرار کړي. په عین حال کې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د اوکراین او روسیې ولسمشران باید په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته ځان چمتو کړي. ټرمپ وویل زلنسکي باید یوې موافقې ته ځان چمتو کړي او پوتین هم باید موافقه وکړي. ټرمپ چې ټاکل شوی د 2015 کال د جنوري په 10 د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړي، وویل چې دای به د دغې جګړې د پای ته رسولو لپاره له دواړو ولسمشرانو سره مستقیمې خبرې وکړي، خو هغه دې پوښتنې ته چې آیا اوکراین به اړ شي چې له خپلې خاورې روسیې ته تیر شي ځواب ورنه کړ.
آزادي رادیویی مجله.
د هنر فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم په دې خبرونه کې.